السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاس تویم اوراندې د ځوان فکر پروګرام خپلېږي خو ترغه مخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه د مهمو خبرونو سره کې موسکو نن او سبا د افغانستان په تړاو دی وی غونډې کوربه ده. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه بحث کړی دی او نن د 1443 کال د ربیع الاول میاشتې 12مه د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد د میلاد له نیټې سره برابره ده. پوره خبرونه موسکو نن او سبا د افغانستان په تړاو دی وی غونډې کوربه ده. که څه هم تمه ده د روسیې، چین، پاکستان او هند استازي چهار شنبه د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال مولوي عبدالسلام نفیس په مشرۍ له ورغلي پلاوي سره په موسکو کې وګوري خو تر هغې غونډې مخکې نن حاشیوي بحثونه هم کیږي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي تر اصلي غونډې مخکې سې شنبه په ناستو کې هڅه کیږي چې د افغانستان د تحولاتو په تړاو یو ګډ دریځ باندې موافقه ترلاسه شي. امریکا هم دې ناستې ته وربلل شوې وه خو بېګا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس ویل د موسکو د دی اونۍ ناسته کې امریکایي استازي ګډون نه کوي. طالبانو ویلي د موسکو ناسته تل پراخي او منظمه اجنډا او غوښتنو سره ورزي. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه بحث کړی دی. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بوریل ویلي دا ټولنه له افغانانو سره د مرستې لپاره په افغانستان کې خپل حضور ته دوام ورکوي.
We have a minimal presence in Kabul to support the Afghan people and ensure safety.
موږ په افغانستان کې د اقل حضور لرو په کابل کې چې له افغانانو سره مرسته وکړو او د هغو کسانو لپاره د خوندي تک زمينه برابر کړو چې له خطر سره مخ دي. هلته زموږ د موجودیت د طالبانو د حکومت د پیژندلو په معنا نه دی. خغلی بوریل دا هم ویل چې په لوکزامبورګ کې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په پرونی غونډه کې په دې هم بحث وشو چې څنګه افغان ولسته د اروپای اتحادیه د یو میلیارد ډالر مرستې بسته ورسول شي پرته له دې چې د طالبانو لاسته ورسیږي. د بوریل په وینا د طالبانو د حکومت څو وزیران په تور لیست کې دي. ملګرو ملتونو مخکې ویلي وو میلیونونه افغانان بشري مرستو ته عاجله اړتیا لري. د بشری حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ انتقاد کړی دی چې لکتر لګ نه هو هیوادونو او سلورو مرستندویو او بشرپال سازمانونو د طالبانو ناستو ته یوازې نارینه استازي ورلیګلی. دا خبره د یاد سازمان د آسیا برخې د ښځو د حقوقو مرستیال هیدربار په حواله بیګا په راپور کې راغله. هیدربار ویلی د قطر د خبرو او تیرو تجربو خودلی چې طالبان له خزینه او استادو سره هم لیدنی نه ردوي نو ولې د نړۍ هیوادونه یوازې نارینه استازي د هغو لیدنو ته راستوي. بار ویلی دا مسله ځکه ډیره مهمه ده چې طالبانو د دې خبره په ټول هیواد کې د ښځو په وړاندې سیستماتیک تبعیض پیل کړی دی. هغې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو تړل کېدو او د یو شمېر خزینه او کارکوونکو د کار ممانعت د بیلګې په توګه راوړي دي. طالبانو تر اوسه پورې د بشري حقوقو د څار سازمان دغه راپور او څرګندونو په تړاو څه نه دي ویلي خو مخکې ویلي و چې د ښځو د کار او تعلیم لپاره د دوی په خبره دي او شرعي چاپیریال پر رامنځته کولو بوخت دي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل وایي د کرونا وبا پراتلو سره په نړۍ کې د بیان د ازادي حق تر برید لاندې راغله. د سازمان د بیان ازادي او د کرونا وبا د خبرېدو پر مهال ورته د متوجه غوښونو راپور نن خپور کړ. په راپور کې راغلي چې دولتونو د کرونا وبا پر مهال انتقادي غاګونه غلي کړي او محدودیتونه د وسیلې په توګه کارولي. په راپور کې د بیان د ازادي په ارزښت بحث شوی ځکه د کره معلوماتو د شریکولو آزاد بهیر کولای شي د روغتیايي کړکیچونو پر مهال له ستونزو سره د مبارزې او مخنیونکو لارو کې اغیزمن تمام شي. شمالي کوریا څو ساعت وروسته له هغه یو بالیستیک توغندای و آزمایي چې امریکا ویل له دغه هیواد سره د ډیپلوماسۍ په لټه کې ده. سمندر ته د شمالي کوریا د دغه توغندې توغولو خبر نن د جنوبي کوریا په هوز ورکړه. د جاپان د سمندر غاړي ساتونکو هم ویلي د شمالي کوریا لخوا یې د توغندې توغول کشف کړي. له شاوخوا یوې میاشتې قراري وروسته شمالي کوریا د تیرې سپتمبر میاشتې له پیله د وسلو آزمایلو ته زور ورکړه. شمالي کوریا نننای توغندای داسې مهال وازمایي چې د غیواد لپاره د امریکا ځانګړي استازي واشنگتن کې خبري اعلان ته وویل. واشنگتن له پیونګ یونګ سره د ډیپلوماسۍ په لټه کې ده. د روسیې د دویم لوی ښار سنت پیټرزبرګ چارواکي وایي دغلته د کرونا وبا د مخنیوي لپاره بندیزونه سختوي. د دې بندیزونو له ډلې به یو داوي چې که څوک له ګڼې ګڼې ډکو مناسبتونو یا غونډو کې ګډون کوي باید روغتیایي اجازه لیک له ځانه سره ولري. فرهنګي او ورزشي غونډو کې د ګډون دا محدودیت د نومبر له لومړۍ وروسته لګول کیږي او د سنت پیټرزبرګ د مرستیال والي بوریس پیتروفسکی په خبره هغه وخت اجازه لیک ته اړتیا پیږي چې د ګډونوالو شمیر له 30 کسانو زیات شي. غونډو کې د ګډون د اجازه هغو کسانو ته ورکول کیږي چې د کورونا ضد بشپړ واکسینې ترلاسه کړی وي او یا هم د کورونا معاینه منفی ثابته شي. د بندیزونو دا خبر ورسره تر دې خبرېږي چې روسیا کې یو ځل بیا په کورونا د اخته کیدونکو کسانو شمیر لوړې کچې ته رسیدلی. یوازې تیرو 30 ساعتونو کې نږدې 4500 کسان دغه هیواد کې په کورونا اخته شوي دي. نن سه شنبه د 1443 قمری کال د ربیع الاول 12 د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د میلاد لنیټه سره برابر ده. حضرت محمد سبان د 1400 کال وړاندې په داسې وخت کې وزیږت چې نړۍ د جهل اوج ته رسیدلې و او خلک په خورا زیات بدعت او ناسمو کارونو بوخت و. حضرت محمد چې د ورکوالی نه په نیکو او خو او صافو مشهورو په 40 کلنۍ کې په پیغمبرۍ معبوس شو او د عمر تر پایه خلک د خدای عبادت، نیکو اخلاق او هغو کارونو ته رابلل چې د دوی د خوشبختۍ سبب کیږي. حضرت محمد درش په تکاله عمر وکړ او خپل امت د ښه او غوره ژوند کولو لپاره اسلام بیان کړ. حضرت محمد په 1402 میلادي کال لنړۍ نه رحلت وکړ. تاریخ پوهان او دینی عالمان د هغه رحلت هم په همدې ورځ یعنی د ربیع الاول په 12 نیټه خي. پیغمبر په میلیونونو انسانانو ته د ژوندانه طریقې، مساوات، د خوشبختۍ لارې او په زرګونو احادیث پریښودل چې هر وخت او د ژوند په اړه برخه کې د خلکو د ستونزو د حلولو لارې لري. په افغانستان او ګڼو اسلامي هیوادونو کې د حضرت محمد د میلاد په مناسبت مراسم او د قران ختمونه هم نیول کیږي. او د کرکټ مینوالو ته هم دا چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم باندې نړیوالو شلاورزو لوبو په وارم اپ یا تمرینی لوبو کې سبا له ویست انډیز سره مخ شي. افغانستان خپل لومړنی تمرینی لوبه په سویلی افریقا باندې وبایلله. دغه لوبه په ابو ظبی کې وشوه. تمه ده چې د افغانستان سبانی لوبه هم په ابو ظبی کې وشي او داسې وخت له ویست انډیز سره مخ کیږي چې سیال ویست انډیز هم خپل لومړنی تمرینی لوبه په پاکستان باندې بایللې ده. افغانستان د نړیوال شلوریز جام په لړ کې نورې رسمي او مهمې لوبې هم لري او د تمرینی لوبه بایلل او ګټلې د لوبو په درجه بندي او نمرو باندې هیڅ اغیز نه لري. تمه ده د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لومړنی شلوریز نړیوال لوبه په دغه نړیوال جام کې چې د اماراتو او عمان په کوربتوب تر سره کیږي د اکتوبر په 15 وشي. تمه ده سیالي د روانو ګروپي دور له ګټونکو ټیمونو څخه وټاکل شي. تر هغه وروسته به د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د اکتوبر په 19 باندې له پاکستان سره مخ شي. دا و د افغانستان سیمي او نړۍ مهم خبرونه تر لنډې دمې وروسته د ځوان فکر پروګرام مهیروي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکه هیله مې ومنه د ځوان فکر خبرونه دا زه همین هیواد ته ستوړند کوم. دا ونی د ویبل مهمې مسلې په اړه خبرې کوو. هغه څه چې نن سبا ډیر زیات ورته ضرورت دی دا چې افغانستان په یو ډول په یو سیاسي او اقتصادي قرنطین کې دی. حتی گاونډیانو یې سرحدونه تړلې او خلک نشي کولای چې لاړ سي بهر ته، یا هم خوراکي توکي یا نور هغه د ضرورت وړ شیان افغانستان ته راشي. نو په دې خاطر په افغانستان کې وضعیت ښه نه دی. د خلکو فریاد پورته شوی، لګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. حتی ډېرې خوراکي توکي نه لري او مجبوریږي چې خپل ماشومان خپل اولادونه خرڅ کړي. نو په دغسې وخت کې په کار ده چې مرسته وشي. رضاکاري ته ضرورت ده، لاسنیوي ته ضرورت ده. د ځوان فکر په دې خپرونه کې هم د ځوانانو د رضاکارانه فعالیتونو په اړه غږیږو. وابورئ چې نن سبا څومره ضرورت دی ورته، په کومو برخو کې باید کار وشي، څه ډول باید وشي. په همدې اړه به د خبرونې له میلمنو سره وغږیږو. همدا ډول د خپلو هغو اوریدونکو نظرونه به هم در سره شریک کړو چې د ټولنیزو شبکو له لارې له موږ سره شریک کړي دي. او خو په پیل کې ورزو د خپلو دو هغو ځوانانو خبرې اورو چې دوی رضاکارانه فعالیتونه کړي دي. د دوی خبرې به واورو، بیا هم راځو خبرونې ته او په دې اړه بحث کوو.
چې د ریو مشر رضا کرانه یا ولنټیر کرونه په ټوله نړۍ کې مروج دي، چې هدف او موخه دا ده چې د خپل حکومت سره خوا کې یا سربیره دوی هم خپل ملي دین ادا کړي، چې دا غسیدي چې ډېرې ښې پایلې لري په ټوله نړۍ کې. خو په افغانستان کې هم په وروستیو لسیزو کې مدني فعالیتونه یا ولنټیر کرونه اکثره ځوانان لخوا تر سره شول، چې لنیک بخت منګ هم په دغه برخه کې خپل وسه وکوله. منګ په بیسکیل باندې په ټول افغانستان وګرځیدو او کور په کور مو کتابونه، کتابچی او قلمونه ویشل، چې د داخلي او نړیوالو رسنیو سربیره د ولسونو له تود هرکلی سره مخ شو.
زما نوم محمد عمران دی، د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکی یم. ما په افغانستان کې د قلملار ټولنې سره شاوخوا 15 کاله رضاکاري کړې ده، د نجونو د زده کړو په برخه کې او د انساني حقونو په برخه کې. رضاکاري انسان ته ذهني آرامښت ورکوي، ځکه دوی په داسې یوه ټولنه کې په رضاکار ډول کار کوي چې ټولنې ټول وګړي د پیسو پسې منډې وهي. په رضاکاري کې د انسان له ټولنې سره ژورې اړیکې پیدا کیږي. شخصا که زه خپله کیسه درته وکړم، که ما رضاکاري نه وای کړې د لرې پرتو سیمو او د ټولنې لاسرسي رو به دومره نه وم خبر، د ډېرو حقیقتونو به نه وم خبر او د ټولنې په اړه به مې دومره پوهه نه لرله لکه نن چې لرم.
از موږ د هغو ځوانانو خبرې مو واورېدې چې دوی خپل رضاکارانه فعالیتونه کړي وو. په خبرونه کې لکه څنګه مې چې مخکې یادونه وکړه، میلمانه هم لرو. دا زموږ میلمانه هغه کسان دي چې خپل رضاکاري کړې ده، رضاکارانه فعالیتونو کې برخه اخیستې ده او د افغانستان مختلفو سیمو ته تللي، چې د هغو له ډلې اوس مزلفه کاکړه او ښاغلی عطاالله ویسار سره په خبرونه کې دي، چې دوی دواړو ته ښه راغلاست وایم او هڅه کوو چې زموږ بل میلما چې ځوان لیکوال خالد سنگر دی هغه هم په خبرونه کې را سره یوځای شي. هغه لیکا کړه او خغلې ویسا تاسو دوه ته خرغله سویمه. په پیل کې به ویسا صاحب لتا سي خبرې را پیل کړو چې څنګه کې دل شي ځوانان راشي رضاکارانه فعالیتونه وکړي او خپل په مشخص ډول وایو چې دغه ساحه یا دایره چې رضاکارانه فعالیتونه پکې کېدل شي هغه کوم دي، کوم څه مهم دي چې دوی باید په هغه برخه کې کار وکړي.
تاسو ټول درنو اوریدونکو او هغه لیکاکر ته په داسې یو ټولنه کې چې موږ ژوند کوو هلته ډېره زیاته اړتیا ده چې موږ د خپلو خلکو سره کار وکړو په ذهني لحاظ باندې، یعنی هغه ذهنا دوی دې ته آماده کړو چې دوی په خپلو اساسي حقونو وپوهیږو، ځکه چې ډېر خلک له د خپلو اساسي حکومت څخه خبر نه دي. یعنی په دې باندې چې اوس دا کړه د کار دی، د دې په امن دی، د دې صحت دی، ژوند دی او سهولتونه دي. کوم چې په دنیا کې د سهولتونه دي، مثلا دا وخت خبر خمن کېدل دا د دوی حق دی. خو دې د دې لپاره مثلا فقط زموږ ټولنه چې ډېره محرومه ده، یعنی لري پرتې سیمې چې دا ټول امکانات ورته نه دي رسېدلي، زده کړه ورته نه ده رسېدلي، هغه صحیح خدمات نشته، نور خدمات نشته. نو د دغه خدماتو لپاره دی پر حکومتونو باندې، د وخت پر حکومتونو باندې دوی حق لري چې دوی ته دغه ټول سهولتونه برابر کړي. خو دلته دی په دې نه پوهیږي چې زموږ کوم حقوق دي، زموږ ونډه څه شته په دې کې، مثلا پر حکومتونو باندې زموږ حق څه دی او موږ خپل رول باید څنګه ولوبو. مثال که دوی یو شووندی غواړي، شووندی دی له چا وغواړي او څنګه وغواړي. همدغه چې ډېرې سیمې وې چې موږ ولاړو دا خلک په دې نه پوهېدل چې اوس مثلا موږ شووندی نه لرو، موږ ته شووندی څوک راکړي؟ آیا دا زموږ حق دی؟ زموږ د اولادونو حق دی پر موږ باندې، زموږ پر حکومتونو باندې، پر ادارو باندې حق دی که په دې باندې نه پوهېدل؟ نو بیا موږ دوی وپوهول چې دغه ستاسو د اولادونو دغه زده کړه پر تاسو باندې حق، پر مور، پر پلار، پر والدینو باندې حق دی. او بیا ستاسو حق پر حکومتونو جوړیږي، حکومتونه مکلف دي چې تاسو ته مثلا خدمات ورسوي. که خدمات ونه رسوي مثلا دی پات راسي، بیا تاسو یو خپل رغب ورکړي. د رغب رسول لپاره مثلا بیا دغه مدني ټولنې مدني فعالان بیا مکلف دي چې مثلا په دغه ټولنې کې ډیر رضاکار ولاړ شي. ځکه مخکې تاسو یادونه وکړه هغه ځوانان چې رضاکار کار کوي هغوی باید ولاړ شي، ځکه چې د دې رغ به ترې ځای پر ورسي، یو مرجعیت یې ورسي، هغه مربوطه مرجعیت یې ورسي چې ورور دلته شوادی نسته دا خلق محروم دی یا بی عدالتی دا یا نور آغا سی دی چه دا دی جاگ ورسی دی چه دیت خدمات ورسی دی او دی برخمن سی او یو متوازن انکشاف رامن یعنی دی یو توازن دا پار دی یو بیلانس دا پار دی دی طولنی دا طول چه آرام جوند ولری حقا سی دی چه محروم دی او تا باید لمرتو برس هغه شرایط که مثلا په ښار کې سهولتونه زیات وي او موږ غواړو چې مثلا زموږ کلي هم په هماغه اندازه باندې په هماغه رقم باندې په هغه شرایطو باندې وده وکړي لکه زموږ ښارونه چې دي خو ناممکنه ده ولې خو بیا هم نسبتا که لږ سهولتونه ورته برابر شي مثلا انټرنیټ ورته برابر شي ښوونځي شي کلینک شي سړک شي برېښنا شي او کار شي خلکو برابر شي موږ به له ګڼو ستونزو خلاص کوری چې د غزمور د ټول ستونزو یو بیا عدالتي ده ټول کړي ده د بیا عدالتي روانه ده دی ولسمه سره مثلا هغه ته په هغه څه چې تعهد ورکوي حکومتونه په قوانینو کې په خپل آئین کې هیڅ کوم قوانین لري په قوانینو کې د خپل ولسمه ته حق نه ورکوي کچيري مثلا حق نه ورکول شوی بیا د رضاکار ځوانانو د فعالانو د دې مسؤلیت دي چې دا وي ځخ ورته کوم دغه د ضرورت
ویسا صاحب تاسې یادونه وکړه چې ځوانان باید راشي له حکومتونو حق وغواړي دا د مسلې یو اړخ دی خو خپله دوی مثال څه کولای شي د حکومت تر څنګ چې حکومت باید خدمات وړاندې کړي خپله ځوانان مثال یو چا سره څه مرسته کولای شي خصوصا خلک چې ضرورت لري مرستو ته لاسنیوي ته
ځوانان په عام ذهنیت په جوړولو کې تر ټولو مهم رول لري زموږ د ټولنې کې تر ډېره پورې د سواد کچ د ټیټه ده عام طور باندې خلک د مال په ټولنه کې د خپل زیرو حقونو څخه خبر نه دي ذهنیت ته د خلکو جوړ کې په کلو کې په ولسوالیو کې په لورو پرتو محروم سیمو کې د دې ذهنیت جوړ کې بل چیرې چې مثلا ډېر زیات اړتیا د چش لیدل کېږي مثال اوس افغانستان د یو غریب ټولنه د غربت دی دی کولای شي چې هغه شمیر افغانان تجاران له دوی څخه مرسته وغواړي د دې سره چې مثلا یو شوندی یو کلیوال ټولګي ورته جوړ کی چې راځي دغه یو سیم موږ ته جوړ کی یو 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 تر هغه سیمو پورې زده کړه ورسي هغه سیم چیرې چې زده کړه نسته چیرې چې یو شوندی نسته چیرې چې مثلا یو ځای یو 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 سیم یو ټولګي دی زده کړه د پاره نسته بیا دوی لا سره ورتي مثلا د دې لپاره دی په شارونو کې یو خیریه صندوقونه چې دی وی د تجارانو څخه وخت پر وخت باندې مرسته راټول کړي او هغه سیمه چیرې چې خدمات نشته چیرې چې اړتیا ده یا مثلا یو ځای ډاکټر نشته یو ځای ډاکټر نشته چې دا د ټولنې اړتیا ده چې نه ډاکټر نشته زموږ خويندې مندي مریضانی دي خو ډیر وخت د خپلې مریضۍ له نارینه ډاکټر سره دی نس شریکوالي امداره چې دې څوک وحڅوي یو څه خپل دغه لګښتونه چې کوم دي مثلا دا پرغاړه واخلي یا اکلن الته په کلی کې په کلیوالو کې په ولسوالۍ کې د دې لپاره یو 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 ځای دغه څه مشخص جوړ کړي چې زموږ دي د مریضانو تداوي کړي یا مثلا ډېر داسې زموږ افغانستان په جګړه کې ډېر ځوانان د لاس ورکړل ډېر داسې بچان دي چې هغوی خپل پلرونه د لاس ورکړي دي یتیمان به سرپرسته پاره دي د دې یو مسؤلیت واخلي د زده کړو مسؤلیت یې پر غاړه باندې واخلي تر یو ځایه پرې ورسوي د هغوی تر یو شمېر په ښارونو کې چیرې روزنتون وي چیرې دغسې لیلیه ښوونځي وي چې د دوی پالنه کېدلی شي دې په خپل ټولنه کې دا یتیمان را واخلي تر یو ځای پرې ورسوي تر څو چې مثلا د هغوی راتلونکي جوړ شي هغوی د خپل اساسي حق څخه محروم نشي همدغه چې واړه واړه پالیسونه که موږ په کلو کې راپیل کو په ښارونو کې زموږ تر ډېره پرې اړتیا پرسوي ده هغه څه چې مثلا بیا اضافي څه دي چې مثلا د نور نړیواله ټولنه پر مخ روان ده موږ دغه خبر خمنې بیا حکومتونه دې ته وادار کی دې ته مجبور کړي چې مثلا موږ ته سهولتونه برابر کی اضافي چې مثلا یا ټکنالوژي ده یا مثلا نور د زده کړو لوړ معیارونه دي افغانستان باید هغه خپل کی مثلا په پوهنتونونو زموږ نصاب چې دی زموږ په نصاب کې د کار د لپاره مثلا دغه څه ځای پر ځای شي نصاب زموږ د مارکیټ مطابق شي چې زموږ ځوانان داسې زده کړو کې چې ځان ته په داخل کې او ځان ته په بهر کې کار پیدا کړلای شي. یعنی دا حکومتونه په دې مکلف کې چې
مننه کوي صاحب بیرته تاسو ته راګرځو. مننه آغلی کاکړ د رضاکاری پاړه کې غږیږو کې د شی یو لنډ او ساده تعریف دا وی چې مثال هغه کار چې ته د امتیاز تمه پکې نه لري یا نه غواړي یا نه اخلي، ستاسو له نظره رضاکاری یعنی څه؟ رضاکاری
یعنی
د خپل
سلامونه چې
بلې ستاسو خبرې مو واورېدلې. اوس هم د ښاغلي سنگر څخه پوښتو چې تازه خبرونه سره یو ځای شوی خرغلاس ورته وایو. سنگر صاحب، موږ مخکې یو مثال یادونه کولای شو، ځینې داسې دودونه وو په افغاني ټولنه کې چې لکه شر غوندې چې خلک براتلل یو کس سره به مرسته کوله. که مثال دغه شر دو ته وګورو او وسنی وخت کې مثال د ځوانانو رضاکارانه فعالیتونه وګورو، وضعیت کومې خواته تلل؟ یعنی رضاکاری ډیره شوې ده که نه کمه شوې ده؟
ډیره مننه هیواد صاحب تاسو ته او د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو ته او قدرمنو میلمنو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ اوسئ. بالکل، په خوا هم مونږه بعضی دودونه رواجونه لرودل چې هغه په مختلفو برخو کې په مشترک ډول ترسره کیدل، چې کلیوالو به یو بل سره مرسته کول او په عموم کې نوم محشر ور باندې شو. په اوسنۍ حالاتو کې په افغانستان کې د مدني فعالیتونو پراخېدو سره هماغه شرونه چې په یو نوي بڼه په خارونو کې جایګزین شول او په افغانستان کې د انټرنیټ او ټولنیزو شبکو په پراخېدو سره دغه فعالیتونو یو نوی رنگ راوړو. په دې معنی چې په خوا به یوازې مثلا بلو کې کچیرته بلو کې د کلیوالو به یو بل سره مرسته کوله، یا به مثلا په بامونه کاګلې دل خو اطرافونو کې چې کوم کارونه او پاغې کې به ونډه اغستله. خو کله چې مدنیت په افغانستان کې پراخ شو، یو نوی شکل باندې رامنځته شو او د ټولنیزو شبکو په پراخېدو سره د ځوانانو اړیکې یو بل سره نږدې شولې او د نورې نړۍ په اړه دوی مطالعه وکړله، ویلوستل په انټرنیټ کې په ټولنیزو شبکو کې، او یو نوی پړاو ته داخل شول. د دې حشر او مدني فعالیت ترمنځ یو جوړښت رامنځته شو. مثلا د زده کړو په برخه کې، د خارونو د پاکوالي په برخه کې، مثلا زده کړو ته د خلکو د هڅولو په برخه کې، یعنی د ژوند هغه مختلف اړخونه چې دی په هغه کې د فعالیتونه چې ډیر پراخ شول او خلکو ته په مختلفو برخو کې عامه پوهاوی ورکړل شو. ځوانان چې ډیر سره منسجم شول او یو نوې فکر رامنځته شو. زما په نظر چې ډیر زیات تغییر وکړ او دغه تغییر چې ډیر مثبت و، ځکه چې هغه مدني فعالیت زمونږ استاد وو خو د ګلیوالي شکل و سو ډیر موده مخکې. خو په افغانستان کې د نوي دور پر اتلو سره په تیره بیا په دې تیرو شلو کالو کې دغه فعالیتونو ډیر اغیز درلود. د ځوانانو په منځ کې او په خپل په ټولنه کې په خلکو باندې.
مننه کو سنگر صاحب. ویسا صاحب یو موضوع دا هم ده چې په تیرو کلونو کې ځینې هغه کارونه چې پخوا په اشار کې دل پروژې ورته واخیستل شوې په ځینو مواردو کې البته دغسې خبرې کیږي، نو اوس ویل کیږي چې که څوک کوم کار غواړي خصوصا ټولنیز کارونه د خیر ښېګڼې کارونه چې په خپل سیمې خپل ماحول خپل ښار کې وکړي، نو ځوانان دغه تمه لري چې د دې په ځای چې دوی وړیا کار وکړي دوی ته باید یوه حق الزحمه ورکړل شي، مزد ورکړل شي، نو ځکه ځینې ځوانان نه حاضرېږي رضاکاری ته. وجه یې تاسې همدا بولئ چې په دغو کارونو لپاره چې مثال پخوا په اشار کېدل وروسته مثال یا حکومت یا ځینو موسساتو یو څه مرستې وکړي او ورو ورو خلکو هم له دې وروسته تمه دا درلوده چې له دې وروسته به له دوی سره پیسې ورکړل شي، معاش ورکړل شي چې دوی دغه کار وکړي.
یو خو موږ ټولنیز مسؤلیت دی چې موږ باید ادا کړو، باید موږ دا خپل رضاکاري دا خپل ولنټیرزم چې دی دا باید مخته یوسو چې موږ کار وکړو، ځکه همدغه ټولنه پر موږ باندې حق لري. راځو ته چې یوه برخه پروژې وي، پروژې نن په نړۍ کې د ډېری داسې پروژې شته چې هغه د هیومانیټیرین یا د بشري مرستې چې کومې دي دا ستا پروژې ستا ډیزاینېږي، یعنی دا د وروسته پاتې هیوادونو لپاره حتی په پرمختللې دنیا کې هم همداسې شی شته چې پروژې ډیزاین کې هغه تطبیق شي، تر څو چې هغه ځوانان چې بیکار دي د هغو هم یو مزد پکښې کې وسي، یو خواري پکښې کې وسي، یو کار وکړي، اولاد ته یو ګله ډوډۍ هم پیدا کړي، او په صادقانه ډول باندې چې مثلا هغه کار کم کېږي په هغه کې فساد ونه شي، دا ښه خبره ده. یعنی ځوانان باید داسې پروژې ډیزاین کړي که مثلا رضاکاری نشي کولای، خو دغه پروژه کې د سیمې د پاره ډیزاین سی او تطبیق سی هم به خیر خلکو ته خیر ورسیږي، د پروژې خیر څو کسان ته رسیږي. دا که سره مثلا ټیم چې کوم سره دی هغه ټیم د یو څه پیسې په لاس راوړي تاسو به خپل کار کولای شي، په ټولنه کې چې کوم اړتیا و هغه اړتیا را پکیږي. یعنی دا هم بد نه ده، دا که څوک بدې ته وایي ولې بده ده زموږ ټولنه په چیش باندې بد وړي، هغه دا ده چې د پروژه تطبیق نشي. یعنی که ځوانان زموږ په ټولنه کې، په نور کې زه نه وایم، نور ټولنه چې هغه اقتصاد جوړ دی دغه جوړ دی، دا رضاکاري چې دا باید موږ تر هغه پورې چې دغه سې بیکاره ناست یو یا کار نه لرو یا بل نه لرو یا دغه خپل ټولنه د غواړو چې امن ژوند پکښې وکړو او خپل راتلونکی وژغورو، نو د دې لپاره یوه قرباني پکار. هغه قرباني په همدغه رضاکاري کې ده، قرباني راځي ورکو، قرباني د دې لپاره ورکو که زما اولاد سبا غواړو چې دلته امن ژوند ولري، نو د نورو اولادونه هم باسواده، د هغوی کورنۍ ته دا قناعت ورکړو چې خپل اولادونه ښوونځي ته ولري، خپل په اولادونو باندې معیاري زده کړې وکړي. که هغه که نجونې دي که هلکان دي، ماشومان دا د دوی حق دي، دغه حق یې سلب نه شي. نو د دې دپاره چې موږ همدغسې ناست اوس کار نشته، پروژه نشته، نو که پروژه وه خو پروژه تطبیق کړي، او که چیرې پروژه نه وي بیا راځي یو څه له ځان څخه له جیبه مصرف کړو، دا خپل وخت مصرف کړو، دې ټولنې ته وخت ورکړو چې دا خپله ټولنه جوړ کړو، هغه د ټولنې اساسات جوړ کړو، هغه اساسي حقوق چې یوه ټولنه لري د هغو لپاره مبارزه وکړو، هغه هم خلک دې ته راواڅوو، ذهن هم جوړ کړو، او هم مسؤولې ادارې دې ته وهڅوو او په دې باندې مجبور کړو، مکلفې کړو چې مثلا په دې کار باندې که مکلفیت لري چې دا کار وکړي. یعنی دغه هغه ولسي زور دی، هغه زموږ ولسي بیسونه دغه همدغه لارې جوړیږي. نو زه د دغه پروژو چې که ځوانان مثلا په دغه سیالات کې چې پروژه نه صدي کار نه کړي، زه وایم چې کار وکړي. دا ښه ده، رضاکاري دا نه ده چې تل پروژې نه وي، پروژې یو وخت وي، هغه په مختلفو برخو کې په نیم په جهان کې شروع دي، او په دغسې هېوادونو کې لکه افغانستان دلته بیا ډېر وي، ځکه چې اړتیا زیاته ده، مثلا په معارف کې ستا، په سیاحت کې ستا، په ټولنیزو برخو کې ستا، دا پروژې هم ډیزاین کړي، دا هم تطبیق کړي. ولې په ځمن کې زموږ د ټولنې اړتیا دا ده چې رضاکاري هغه پخوا دود و، اوس په نوي موډرن شکل سره د جهان سره موږ شریکه کړل دا خپل رضاکاري، راځي دغه ته وده ورکړو.
مننه کوي صاحب. مخکې له دې چې خپل نور ملمنو څخه پوښتنې ولرو، غواړم هغه څو نظرونه در سره شریک کړم چې زموږ درنو اوریدونکو د ازادي راډیو د ټولنیزو شبکو له لارې را سره شریک کړي دي. د دوی لډلې باور خوستلی کلی د تیر شپږ میاشتو را پدی خو په یو دولتي خوانځي کې چې د خونکو لکه مخ سره مخامخ ته تدریس کوم، یوازې د وطن د بچیانو د سالمې روزنې په فکر کې هم نه د معاش او امتیازینه رضاکاری کوم. هم دا ډول عربستان پښتونیار لیکلي، موږ په کلی کې زیاتره داسې خلک شته چې هغوی د کور جوړولو لپاره د مزدوري پیسې نه لري، یعنی دومره پیسې نه ور سره چې مزدور ته ورکړي. بیا موږ ځوانان سره راټول شو چې په پکتیا کې ورته موږ په ګاړه وایو او په نورو ولایتونو کې خلک حشر ورته وایي، نو موږ بغیر له کوم امتیاز لاغوي سره کار کوو او په دې بی امتیاز کار کې ډیر زیات خوندوي. همدا ډول ګولولي سایلی کلی یو کالاو میاشتې می د خپل ګران وطن افغانستان لپاره د بیماشه خونکو په توګه دنده تر سره کړي. زیت الله مبارز لیکلي، کله چې په رضاکار ډول کار تر سره کوم د خوښۍ احساس کوم. په تیر بیا ماشومان او خويندو د تعلیم لپاره هر وخت نه ستړی کېدونکي هڅه کوم. د هم د خغلی زیت الله مبارز نظرو. احمد زی جبارخیل لیکلي، لخاره دی باندې کلیوالي ژوند کې دا شهر دود لا هماغه سي ژوندای پاتې دی. دا چې کلونه وشفل په خار کې ژوند کوم، تر اوسه می څوک نه دی لیدل چې پر ځاکرنه ډول دی دا شهر لپاره چاته ورشي یا د کار ور سره وکړي. د هم د احمد زی جبارخیل نظرو. خیال محمد وحید یار زازی لیکلي، موږ ډیر رضاکارانه کارونه کړی، لا به کوو. زموږ پکتیا ولایت اریوب زازی ولسوالیو کې رضاکار ری دو توسام په خوانی شکل شته. د افغانستان ټول ځوانانو ته پکار ده چې د رضاکارۍ دوت فعال وساتي او د رضاکارۍ لارې د خپل ولسون او کلیوالو سره مرسته وکړي. او رسته نظر هم نورلا لبیب لوګره پرې خې د لیکلي، د رضاکار او کاراموز په توګه مو فعالیتونه ټولنې ته رنگ ورکوي او ما خپل هم دا کار کړی دی. مننه کول خپل د درنو اوریدونکو څخه چې خپل نظرونه را سره شریک کړي. د خبرونې په دې برخه کې ولنډ د ما خلول د میور سبیا هم خپل ملمنو سره په دی غږیږي چې پوس وخت کې رضاکار ځوانان څه کولای شي، کوم مسایل ته پام وکړي، لومړی توبونه څه دي چې دوی هغه ته کار وکړي. لدا میور ست پام دی اړه خپل ملمنو سره بحث لرو.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړی توب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو څخه د ځوان فکر خبرونه او د خبرونه ملمنه مو هم اغلی مزلفه کاکړ، خغلی یا تولا ویساو، خالد سنگردی. مخکې مو په دې خبرې وکړې چې رضاکاری څه ده او ځوانانو په کومو برخو کې کارونه کړي دي. د خبرونه په دې برخه کې غواړو په دې وغږیږو چې په اوس وخت کې چې په افغانستان کې ډیر خلک مرستو ته ضرورت لري او دې ته ضرورت لري چې څوک لاس نیوي وکړي، رضاکار ځوانان څه کولای شي، څه ډول دوی سره مرسته کولای شي، لومړی توپ څه دی؟ اغلی کاکړ، له تاسې غواړو پښتو چې ځوانان که اوس غواړي رضاکاري وکړي، کوم مسایل ته باید پام وکړي، کوم څه دي چې ډیر مهم دي هغه باید دوی لومړی وکړي؟
مننه السلام علیکم. کراچی ما غواړم نظریات بحث تاسو چې دا وری وکړل چې موږ اکثریت یو نقطه نظریات شریک کړو چې ځکه سلام ته او سلام هم پر ځای دي چې خوشبختانه شي مزور ویل پلاټ له دې چې ځین پیاس تر لا سکن زم یو شون دي سوال څه تدریس کوم. ما فاند ټولنی پر مختګ هم دی بس کلی کالج مو سره پوڅ چې دا وسان مو ضرورت لري او پلاټ له دې چې مو په هغه سي شرایط کې مو وس قرار لرو، یعنی لکسنټ ستونزې تدریس ستونزې خپل او سره ته دي ډېرې دي تازه ستونزې کړي نو په دا شرایط کې مو سره دا وسان دوستي هي تر سره یا موږ په دې پوڅ چې موږ پات لدی چې باید ان تاسو لاس کو بس خپل وطن ته کار وکړو. دا واقعاً هم د خوشحالي ځای دی او تاسو دا وری وکړل چې په اوس وختونه کې ځوانانو اسکته باید نن د توبه کې بخښه هغه ځوانان چې دي رضاکارانه کارونه تر سره کوي. از ما په عین چې لکسنګ چې موږ په دې یان کې اوس وختونه کې هغه د تعلیم په ارزښت کې کم مختلفونه را مېسته سي دي ځوانان باید د هغه ځوانانو چې هغه مثلا مدني فعالیتونه تر سره کولای نه شي خپل جاغو چې په بای څه دی چې ډېر د فارم ورک کارونه سره کې او د ما سره کې او دا غ سره د اقتصادي ستونزو د رفع کولو دپاره باید لومړیتوب ورکول شي، ځکه چې په ټولنه کې چې کله اقتصاد پر څو ودرېږي هغه په ټولنه کې هغه ګډوډي حجم جالونه ډېر زیاتېږي. نو زما په اند همدا اقتصادي ستونزې او د تعلیم په برخه کې لومړیتوب ورکول شي او د هغه نورو ځوانانو ږغ اوچت شي او د خپل مدني فعالان چې جدي په دې اړه کې ډېر کارونه ترسره کړي هم ذهنیت رسمنځته کړي او نور هغه افسر چې اوس د هغوی په لاس کې دي او هغوی مثلا حکومتداری کوي چې هغوی ته دا پوهه ورکول شي چې دا لومړیتوب دی او باید په دې باندې ډېر کار وکول شي.
مننه سنگر صاحب. له تاسو هم همدا پوښتنه کوو چې په اوس وخت کې خلک څه ته ضرورت لري، کومې مرستې باید ورسره وشي، او دغه رضاکار ځوانان چې شته دي دوی څه ډول کولای شي د خلکو خوشنده او خلکو چې په اوس وضعیت کې ژوند ښه نه دی له هغوی سره مرسته وکړي؟
بالکل، ډېره ښه پوښتنه ده قدرمن هیواد صاحب. رښتیا هم افغانستان کې د نوي بدلونونو سره افغانان ګڼو ستونزو سره مخامخ دي او دوی په مختلفو برخو کې جدي همکاري او مرستې ته اړتیا لري. افغانستان کې د نوي سیاسي بدلون سره تر ډېره د خلکو هغه اقتصادي وضعیت چې دا ستونزو سره مخامخ ده، همدارنګ خلک په ذهني او رواني ناروغیو باندې اخته شوي دي، حتی ډېر ورسره مخامخ دي. عملاً موږ او تاسو ګورو زما په نظر په اوسنیو شرایطو کې او د دې ترڅنګ له هېواد څخه دا غیر قانوني مهاجرتونه چې دي دا هم ډېر زیات شوي دي، چې په لارو کې موږ او تاسو کیسې اورو. زموږ او ستاسو هېوادوال د نورو هېوادونو د پولیسو لخوا سختو شکنجو او ظلمونو سره مخامخ کیږي. په اوس وخت کې زموږ مدني رضاکاران چې دي موږ پوهیږو چې په دوی کې مختلف ظرفیتونه شته چې په مختلفو برخو کې زده کړې کړي دي، او هر سړی کولای شي چې هماغه خپلې برخې اړوند زموږ هیوادوالو ته مشورې وکړي او ورکړي او دوی سره همکاري وکړي. مثلا که د اقتصادي برخې کارشناسي یا د اقتصاد په برخه کې زده کړې کړي، هغه کولای شي چې هیوادوالو ته په اقتصادي برخه کې مشورې ورکړي ترڅو دوی لږ تر لږه داسې یو لاره چاره ومومي چې وکړه چې هغه خپل روزمره ژوند ور باندې وچلی. همدارنګه زموږ هیوادوال چې مخکې ما وویل په رواني ناروغیو سره مخامخ دي، موږ ډېر روانشناسان لرو چې کولای شي هغوی زموږ هیوادوالو ته رواني مشورې ورکړي، په روحي لحاظ دوی یو څه ډاډ ترلاسه کړي، په روغتیا باندې کار وشي، او دوی ته په دې برخو کې مختلف مشورې ورکړل شي. هغه که د ټولنیزو رسنیو له لارې، هغه که په ډله ییز ډول په حضوري ډول وی، دوی کولای شي چې په دې کې برخه واخلي. همدا ډول
سنگر صاحب مسله یو ده هم ده چې سنگر صاحب یو موضوع ده هم ده چې خلک اوس په دې وضعیت کې دي چې خپل ماشومان خرڅوي، خپل اولادونه خرڅوي، یعنی وضعیت تر دې حده خراب ده. نو تاسو ویل چې لومړیتوب باید دې ته ورکړل شي چې دوی ته رواني مشورې ورکړل شي که نه؟ دوی مثال دا خلک نور څه ته ضرورت لري، ځکه د دوی لاس تنګ ده، دوی په بیګا، دوی په غرمه کې په خپل دسترخوان څه نه لري. نو په دغسې وضعیت کې ستاسو په نظر لومړیتوب څه دی چې باید رضاکار ځوان دغې کورنۍ سره یا په مجموع کې له ډېرو کورنۍ سره چې په دې وضعیت کې دي مرسته وکړي؟
دقیقا هیواد صاحب، مدني ټولنه څنګه چې له عام تعریف نه معلومیږي، هغه رضاکاران دي کوم ځانګړی فند او بودیجه دوی نه لري چې خلکو سره له خپل اړخه مرسته وکړي او د دوی د اقتصاد په رغولو کې مستقیمه همکاري وکړي. خو د مشورو په توګه مثلا دوی کولای شي چې لومړیتوب هم په اوس وخت کې اقتصاد د ځکه چې رواني ستونزې، د کډوالۍ ستونزې او دا نور مسایل چې دي، دا خپله د اقتصادي ستونزو نه پیدا کیږي او اصلي سرچینه چې دا کمزور اقتصاد او همدغه روان وضعیت د په هیواد کې. نو مدني رضاکاران چې دي کولای شي په اقتصادي برخه کې مشورې ورکړي، او د دوی هغه مخک چې دا پر رضاکار ډول باندې پورته کې تر نړیوالو پورې ورسې، د دولت اراکینو سره شریک کی تر څو د دوی د اقتصادي پیاوړتیا لپاره څه مخصوص ګامونه پورته شي. که د دوی اقتصاد ښه شي، دې پسې تړلې ستونزې چې دي، مثلا رواني او روحي ستونزې چې دي، اقتصادي د کډوالۍ ستونزې او نورې ستونزې چې دي، هغه ورو ورو لمنځه ځي. نو مدني فعالین باید د هیوادوال ته په اقتصادي برخه کې ګټورې مشورې ورکړي، ځکه چې د دوی فعالیت چې دا هغه مستقیم اغیز لري د خلکو پر روان باندې.
مننه ویسا صاحب. که د رضاکارانه فعالیتونو په اړه غږیږو، نو یو مثال کېدای شي ټولنه ضرورت ولري د لنډ وخت لپاره ځینو مسایلو ته، ځینو توکو ته، خو ځینې داسې وي چې په اوږد مهال کې هم ځینې کارونه داسې دي چې هغه باید وشي. اوس ځینې ځوانان راځي مثال پر رضاکار ډول مرستې راټولوي، بیا یې ویشي، هغه هم مثال داسې مرستې وي چې کېدای شي د لنډ وخت لپاره د یوې کورنۍ درد دوا کړي، د دې لپاره چې په اوږد مهال کې په ټولنه کې دغه ستونزې نه وي چې لکه اوس لیدل کېږي. مثال خلک راځي خپل ماشومان یا اولادونه خرڅوي، چې البته دا موضوع مو څو ځله یادم کړه. نو دې لپاره چې په اوږد مهال کې دغه ستونزې نه وي او خلک په خپلو پښو ولاړ وي، څه کول پکار دي د یو رضاکار په توګه؟ استاسو غاک ډیر ورو ده ک
کېږي رضاکارانو ته او خلکو ته ولسونو ته راځي کېږي، او ځینو مسؤلیتونه دي چې هغه د وخت ادارو او حکومتونو ته راځي کېږي، چې د خلکو د اقتصادي شوال دپاره، د اقتصاد د شوال دپاره خپلې برنامې وړاندې کړي، د خلکو د اقتصاد په رغونه کې مثبت رول ولوبوي، یعنی کار وکړي، اقتصاد د خلکو اقتصاد لوړ کړي. هغه تجارت دی، اوس موږ تجارت چې دی په دغه وخت کې چې تا چې ګوري په ټپه ولاړ دي، سرحدونه تړلي دي، قیمتي راغلې ده، د ټولو خوراکي توکو قیمت لوړ ختلي دي. نو هغه غریب خلک چې پرون دي یو 5000 روپۍ لري لګي، نو دا هغوی اقتصاد خرابېږي، نور هم خرابېږي. نو په دغه وخت کې ټول مسؤلیت راځي کېږي ادارات ته، دولت ته، حکومت ته، هر حکومت چې وي اگر دې لپاره باید جدي اقدام وکړي او عملي ګامونه واخلي، کوټلي ګامونه واخلي. اوس زموږ اقتصاد کدا او تر ډېره پر د افغانستان پر بهرني پانګه باندې ولاړ، خو هغه بند دي. زموږ داخلي عواید چې دي، زموږ پر داخلي عوایدو کې باید دوی یو هغه غریب سیمې یو سنجش وکړي چې دا غریبان چې اکثر ډېر لیدلې دي، هغوی سره مرسته وکړي. اوس که په چیر کې وګورو د اقتصاد خرابوالی ته، خو پخوا 4.5 میلیارد افغانۍ یوازې معاشاتو چې په دې ټولنه کې مصرفېدې، هغه خلکو چې کاروبار یې کوي، دوکانداري یې کوله، ډریوري یې کوله، موټر یې درلودو بل یې کوله، د هغوی ژوند هم ورسره شو، یو کار پیدا کېدی. اوس خو دا هر څه په ټپه ولاړ دي، نو پر دوی باندې ډېر بد تاثیر لویږي. او غربت خو پخوا هم هغه کسان چې غریب و هغه خو نور غریب شو. نو اوس یوه برخه ده ټولنې د کسان چې رضاکاري کوي، هغه برخه چې بیخي ډېر زیاته اړه ده، یعنی محتاج دي، هغوی اړمنې هغه مرستې کمې اړینې مرستې چې دي هغه راټول کړي، اړمنو کورنۍ ته ورسوي، تر څو چې د دوی هغه څو ورځې ژوند ورباندې وسي. اما که د دې لپاره په لوی کې پلان ورنیو چې دغه بحران نور غټېږي، نو دغه بیا د رضاکارانو تر وخت هم تیریږي.
ویسا صاحب، تاسو ویل چې دوی غاک مو ورمه، تاسو یادونه وکړله چې په لنډ محل کې مثال دوی کولای شي ځینې مرستې وکړي، یعنی هغه څه چې د رضاکارانو د وس مطابق وي، په لویه کې کومې مسلې چې دي هغه دولت راځي کېږي چې د ولسونو غم وخوري. خو دغه مرستې چې ځوانان مثال یا د رضاکاران چې راټولوي، څه ډول یې راټولې کې، څه ډول یې تنظیم کې، تاسو خپله دغه کارونه کړي دي، نو له خپلې تجربې کړه ته وایي مثال ځوانان څنګه کولای شي دغه کارونه چې پر کارونه ډول یې کوي تنظیم کې په ښه ډول سره لکوم ځای را پیل کړي، او څه ډول بیا دا مرستې تر ولسونو، تر خلکو چې ضرورت ورته لري وي رسوي؟
د دې را پیلول د خپل کور کلی کېږي، په کلی کې، په کورنیو کې، هلته د رضاکارانو چې ویني چې ډېر لوېدلي خلک چې اقتصادي ډېر لوېدلی دي، یعنی تماشا هم ډوډۍ نه لري، نو د هغو خلکو د یو لیست برابرول اړین دي، او بیا دغه د رضاکارانو د ډیرو فعالانو اړیکې وي، له زموږ به پخوا اړیکې وي، له تجارانو سره وی، له ملګرو سره وی. دا هم ورته ویلی چې دلته خو همدغه یوه ستونزه موجوده ده که تاسې کولای سي یا زکات لري یا د صدقې په نامه څه لري، تجاران ته به مو قناعت ورکوي، دوی ته قناعت ورکړي. یو د هغه کورنیو چې ډېرې اړې دي، د اړمنو کورنیو یو لیست جوړ کړي چې وروره دغه دغه شي ته اړتیا، دا خوراکي توکو ته اړتیا لري، دا مثلا درملنې ته اړتیا لري، دغه یو لیست جوړ شي. او بیا له پانګوالو سره، هغه پانګوال هم دې ته قانع کړي چې د دې لیست ورته ورکړي، او بیا همدغه شی ورته ریکارډ کړي یا یې په ثبوت ورته ورسي چې همدغه شی موږ رسوو تر ټولنې، تر خلکو پورې رسوو. که دغه شي وسي نو دغه به ښه لاره وي. تجاران چې اوس مثلا چې یو څه هغه کار روان دی، تجارانو تجاران تجارت به که اوس کولی شي، ځکه چې اوس خو د نړیوالو مرستې هم نشته. یعنی که اوس نړیوالې مرستې وایي، تر یو شمېر مرستو دوی کولای شوله چې د دغه خلکو ږغ مور رسولی. دویمه د رضاکارو، زما د رضاکارانو څخه په ټول هېواد کې غوښتنه دا ده چې اوس هم د ډبلیو پی یو پروګرام شروع دی، هغوی دې ته مجبوره کړي چې د دوی دغه مرستې په شفاف ډول تر خلکو پورې ورسي، تاسې مرسته ورسره وکړي. او هغه اړمنې کورنۍ کوم چې ډېر زیاتې اړتیا لري، ضرورت یې زیات دی، هغه ورمعرفي کوي په خپل کور، په خپل کلي کې، تر څو تاسې د هغوی سره مرسته کوي. دا هم ثواب دی، او هم هغه تاسو هغه اصلي او انساني مسؤلیت چې دی هغه مو ترسره کړی دی. یعنی یو شمېر ډونران چې اوس افغانستان کې کار کوي، هغه دې په دې باندې مکلف کړي، په دې باندې مجبور کړي چې مجبورن کار وکړي. دویمه مرسته دا ده چې افغان تجاران، هغه که تاسې اړیکې ورسره درلودې یا پخوا مرستې کولې، هغوی دې ته وهڅوي، د دوی وهڅوي چې دا خلک غریب دي، غربت زیات شوی دي، بیکاري لوړه ختلې ده، نو دغه خلکو سره مرسته وکړي. موږ خو به زموږ مرستې چې وی مثلا موږ هغه پخوا چې به مو کوم ډونران پېژندله، به مو بیا به مو ورته ویل چې تاسو په دې سیمه کې اړتیا ده، تاسو ولاړ کې خپل یو سروې وکړي، د خپلې سروې مطابق تاسو بیا هلته مرسته وکړي. دویم دا و چې هغه موږ به ډېر ورسره مثلا په هغه سیمه کې به خاص ورسره اوسېدلو، او د سیمو به مو د ځینو سیمو به مو راپور درلودي. بیا به مو افغان تجارانو ته ویل چې دلته اړتیا ده که تاسو څه لرئ، د دې خلکو سره مرسته وکړي. بیا به مو یو لیست چمتو کاوه، د هغه لیست مطابق به مو بیا هغه مرسته چې کوم کورنۍ به وي، د ټلیفون شمېره به وه، ادرس به و، هغه کورنۍ ته به مو بیا مرسته رسوله. که همدغه شي زموږ ټول رضاکاران وکړي، تر څو دغه روان وضعیت یو څه کابو شي، یو څه کنټرول شي، او دا د لنډمهالې کنټرول وي. په اوږد کال کې مثلا دا بیا مسؤلیت د حکومتونو دی.
مننه ویسا صاحب. اغلی کاکړ، کله تاسو پوښتو چې یو خو هغه مسایل دي چې ویسا صاحب اشاره ورته وکړه، د مرستو تر حده چې ځوانان راځي په رضاکار ډول مرستې راټولوي او بیرته دا مرستې اړمنو کسانو ته رسوي، بله مسله دا هم ده چې ځینې وخت هیڅ ضرورت نه وي چې مثال ته مالي امکانات باید ولري، کولای شي ځوانان راټول کې په خپل سیمه کې، په خپل کلي کې، په ښار کې، او هلته یو کار په همو ځوانانو کې مثال سړک جوړ کې، پل جوړ کړي، یو له بل کا سره مرسته وکړي، هغه بشري منابع چې کومې دي لاغه هم ډیره استفاده کېدلی شي. نو څنګه کولای شي ځوانان دغه چارې په خپل مالت کې تنظیم کړي چې دوی هغه ځوانان چلته شته سره راټولې کړي، او له دغه یووالي، له دغه راټولېدو څخه بیا پر ځاکار ډول د نورو د خیر لپاره استفاده وکړي؟
سوال کا جواب کیوں مثلا مدنی سالان یا ہم پجامہ کچھ کم وان لے لیا ہوئی نہ ڈیر پورے نوجوان سے بے فکر کی دی سے ہمیشہ بائی بی تک پرس کی راغوئی دفاع قول سے ہاف کسانچ مثلاً حکمہ کی دی، یا ہمارا کسان چاران یا ہوئی لفاظ کا بائی بی دکار زمینہ برابر سے لیکن سر اس مشت ډېر لږ مصارف باندې هم کولای شو چې فعالیتونه ترسره کړو. یا هم مثلا په یو کلي کې یو څو ځوانانو ته راټولېږي، که چېرې موږ مثلا دا فکر ولرو چې یو لږ سرمایه ته هم موږ کولای شو چې ډېر کارونه ترسره کړو. مثلا ما لیدلي وه، موږ دوه کاله چې مخکې یو کلي کې تللي وو، هلته د داخلي ښځو خپل په منځ کې دوی دوه دوه سوه قرض ورکوي، د ټولو قرض به یو ځای ټول کړي، یو کورنۍ ته چې هغوی مثلا ضرورت درلودي هغه به واخیستي هغه به بیا په دې سیسو باندې یو شی رانی وي مثلا یو غټ شی بیرانی چې هغه څخه وکولی چې دې استفاده وکړي او هغه څخه به دې استفاده کوله بیا به بیرته په بله میاشت کې دا پروسه شروع کېدل په بله میاشت کې تر یو کال پورې یعنی موږ وینو چې د دوو سو افغانانو څخه چې د څو ځوانانو سره ټولوي یو کوچنی تجارت یې شروع کوي هغه باندې دې کولای شو چې خپل د ورځني ژوند مصارف کم کړي هم کولای شي خپل ورځني ژوند مخته یوسي نو همداسې هغه ځوانان چې د ځکارانه قانون څه سره کوي ضرورت ده چې مثلا موږ د ته منتظر اوسو چې موږ سره باید مثلا جامع مدني محترم رسته وکړي یا هم نور اشخاص مثلا کله کله نو په واسطه توان کې لکه څنګه چې تاسو دا وریو کوم څه کولای شئ چې په هغه ځای کې یو کوچنی سرمایه‌داري وکړو دا ځای هغه ځوانان هم په هغه باندې بوخت شي او هغه هم دا فکر وکړي دا چې مثلا موږ څه کولای شئ په دې باندې رسته وکړو هغه هم کولای شي په دې باندې رسته وکړي هغه ته نور څه تر پیدا کړي نو دا په د اساس کې چې هغه بیکاری تر ډیره پورې کم هغه بیکاری چې اوس مهال وجود لري هغه تر ډیره پورې کم شي او بل هغه نظریات چې هم یو ورور مو ویلي و چې مثلا د یو کلی کې یو کس چې واسه توانایي نه درلود د مستور ټول څه د هغه سره مرسته وکړه وګوري کثیر مو هم داسې رسول او داسې په یو اتحاد باندې د یو بل لاس نه چې یو بل د کار کار وکړي دا سم مرسته نه چې مثلا مشکل یې واخل نه دی او چاته ورکو تخصل هغه مشکل په حال کې کثیر مثلا مستغه نه د پیسو باندې هغه ته داسې کار وکړي چې مختلف کولای شي هغه خپل مشکل د دایمي لپاره اړتیا مثلا هغه باندې یو کار باسي وکړي تر څو نو د مشکلات سره مخ نه شي نو همدا غزمانان د ټولنې کې دی وند لري په ټولنې کې دی کارون چې سره کوي هم دې باید همدا ذهنیت نور ته جوړ کړي تر څو هغه هم کولای شي د استفاده وکړي
تیر از ته مننه غلي کاکړ د خبرونې بل تاسو به تر اگرزو د خبرو البته د خبرو ترمنز یو څه فاصله ده خو خیر به تاسو درګرزو د خبرونی د پای شی به هم دی پلنډو ټکو کې غواړو چې دا باس هم سر راټول کړو سنگر صاحب کراش په دیاله مثال ډېر شخصي تجربې شریکې شي د رضاکاری په اړه مثال یې لکه کزه یادونه وکم هغه وخت چې موږ واړو زموږ په کلی کې ځینې کسانو چې غوي مثال په هنتون کې درسونه ویل چې ژمه به شو رخصت پښول را بغلل په کلی کې به په جماعت کې تدریس کاوه او د هغه تدریس نتیجه و چې په شاوخوا خوانځیو کې اکثر به زموږ د کلی ماشومان ځوانان او لمرو نو خبره دا کوو ک مثال ځوانان لدی چې راځي اسې خپل وخت ځای کوي اخوا دی خوا ګرځي کدهغه سچارو ته مخه وکړي ګټه به ډیر نه وي
دقیقا هیواد صاحب اوس مهال په افغانستان کې د روانو بدلونونو افغانستان په تعلیمي سکتور باندې ډیر ژور اغیز کړی موږ او تاسو وینو چې په تیر نظام کې کورونا د افغانستان تعلیمي سکتور ډیر سخت وځپه او د اوسنی بدلون سره مونږ ګورو چې څو میاشتې شوې چې خونځي او پانتونونه تړلې دي نو دا د زده کوونکو په روان او راتلونکي ژوند باندې ډېر منفي تاثیرات لري وخت ضایع کیږي او زده کړو نه بے برخې پاتې کیږي دا ډېره مهمه نقطه ده مونږ په افغانستان کې د خدای فضل له چوس ډېر زده کړې ځوانان لرو په خوا به په کلو کې باندو کې په خارونو کې خوډېرو هاته یو سړی به په یو کلی کې تر دویم دریم سیمه پورې د زده کړې کړې و خلک به بیا ډېر لرو ځایونو نه غته ورتلل یو کتاب یا کتابچه به لاس کې یو کتاب ته به چې هغه نه یو څو ټکي زده کړي خو ساده حالت تر ډېره بدل شوی ده په افغانستان کې په هر کور کې درې څلور لیسانس حتی ماسټران موجود دي دولسم پاسان خو د خدای فضل د چې بیخي ډیر دي نو دا ډیره مهمه مسله ده چې د افغانستان دغه اوسنۍ نسل چې د مکتبونه بندي پوهنتونونه بندي هر یو دا وړتیا لري کولای شي چې په خپل اړوند برخه کې دوی سره مرسته وکړي د دوی لاسنیوي وکړي او پرې نه دي چې د دوی وخت بے ځایه تلف شي مثلا بیا څوک وګرځي یا په داسې لوبو بوخ شي چې هغه هیڅ ګټه نه لري نو مهمه مسله ده ځوانان انرژي لري وړتیا لري د هیوادنه احساس چې دا غوس ډیر لوړ ده مخ په دلته
په کور کې خبرې کړې دي چې ماشومان غي اوس خو بعضي کورسونه خلاص شوي دي، دوی زیل تخپل درسونه وي. په کور کې مو درس شروع کړی دی، کتابونه مو تر اغېستي، کاغه دیني زده کړې دي، کاغه اصلي زده کړې دي، د ښوونځیو نو مصروف هم ساتلی دی. په یو ډول نه ځوانان او دا ماشومان دا مصروف ساتل ډیره ګټه لري، یو خو د دوی د وخت ضایع کېدو مخنیوی کېږي او بلې پر راتلونکي باندې ډیر مثبت اغېز لري.
ډیر زیاته مننه کوو سنګر صاحب د خپرونې د پای شیبې دي. ویسا صاحب که په لنډو ټکو کې په دیرشو ثانیو کې رضاکار ځوانانو ته کوم پیغام کومه خبره لري غواړو له تاسې واورو؟
بس رضاکاری وخت ټول رضاکاری ته ملا وتړي او خپل ټولنې کې کمی ټولنیز ستونزې چې دي هغه راپورته کړي، د هغه دپاره کار وکړي. مهمې زده کړې تعلیم دي او په اوس وخت د نجونو د تعلیم مسله ده، د دې لپاره باید ټول په ګډه باندې کار وکړي او په ګډه د دې غږ پورته کړي.
ډیره زیاته مننه اغلی کاکړ. ستاسې مخکې خبرې هم قطع شوې، که په لنډه توګه هغه هم ووایي او که لنډ پیغام لري په نیمه دقیقه کې یا دیرشو ثانیو کې راته ووایي.
ډېر زیاته مننه په ستاسو څخه، مننه کوم چې داسې پروګرامونه چمتو کوئ چې ستاسو د زموږ آواز او زموږ هغه ویناوې هم تر نورو ته ورسېږي. نو غواړم په لنډ ټکو کې اشاره وکړم، ما د یادورې کوله کله چې موږ هم همداسې رضاکارانه کارونه ترسره کول د مختلفو نهادو کې مختلف ادرسو له سرکې څخه، یعنې هغه وخت هم څو کاله وړاندې زه درس وایم چې دا رضاکارانه کارونه ډېر لږ وو، یعنې خلکو ډېر مانان دې ته نه شو کوي چې هغوی داسې علاوه کارونه باید دي تر څو پرته له دې چې دې امتیاز ترلاسه کړي. خو په اوسه وخت کې چې موږ الحمدلله ځوانانو دې ته ډېر شکر دی، هغه په دې پیسې وي چې دا عام ذهنیت چې باید موږ د نورو د کار اجازه کړو، او دې ته هیڅ څه موږ هم کولای شو سپیشل وکړو، موږ هم کولای شو په هر څه چې موږ مثلا ناګانې هغه شو. دا هم ډېره مهمه خبره ده او بل ما سره هم دغه کارونه ځوانانو ته هم
دا ډېره مننه.
تاسو هم مننه.
ډیره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ. د خپرونې له درنو میلمنو ښاغلي مزلفې کاکړ، ښاغلي عطا الله ویسا او ښاغلي خالد سنگر څخه ډیره زیاته مننه کوو چې په دې خپرونه کې را سره برخه واخیسته او د ځوانانو په رضاکارانه فعالیتونو یې خبرې وکړې. نو لکه څنګه چې درنو میلمنو ویل، همدا یو وخت دی چې مرسته وکړی، رضاکارانه فعالیتونه وکړی، ځکه الفت صاحب وایي زړه یې مه بوله تور کاڼی د صحرا دی په لیدو د زخمي زړه چې زخمي نشي. نو له تاسې هم ډیره مننه کوو درنو اورېدونکو چې د ځوان فکر خپرونه مو راسره واورېده. تر بیا چې راځو، په پاک الله مو سپارم. ښه وخت ولرئ.